ሰላሙነ په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو له لیدنو کتنو خبرو چې په قطر کې سره لیدلي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو امنیت ته مشنهد نشنې د انتخاباتو د خپلواک میسون لویان سره شریکې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. روسیه تمه شوهدلې چې په دریو اونیو کې به د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه جوړ شي. د تاجکستان صدراعظم د منځنۍ اسیا ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی به اوباله او د غزې په ترانګه کې و فلسطینیان ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شایي د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون جمعه د تاس خبري اژانس خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پای وشي. په پام کې و د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون دغه مشورتي غونډه د سپتمبر پر 4مه وشي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو تمایل ښکاره نه کړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اگست په 28مه د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړه او د دې غونډې پر ځنډولو یې موافقه وکړه. د تاجکستان صدراعظم قاهر رسول زاده وای د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. رسول زاده پرون جمعه په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته خبره وکړه. هغه وویل هیواد یې تل ټینګار کړی چې په سیمه کې د امن او ثبات ټینګښت د افغانستان د سولې پروسې په عملي کېدو پورې تړلی دی. د انټرفاکس خبري اژانس په حواله د تاجکستان صدراعظم ویلي له بده مرغه په افغانستان کې روان وضعیت له هم کړکېچن او پیچلی دی او د دې لانجې د حل لپاره نړیوالو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د شانګهای د همکاري په سازمان کې هندوستان، چین، قزاقستان، روسیا، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، منګولیا او بلاروس په دغه سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د یومګان او وردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي. د بدخشان دغه دوی ناامنه ولسوالۍ له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناء الله روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل
لس میاشتې کېږي د وردوج او یمګان ولسوالیو د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی روان دی. د حکومتي چارواکو هدایت ته په تمه یو. بهرني ځواکونه په څور میاشت کې راغلي وو او ویلي وو چې د عملیات به په شریکه کوو. اول به مځکني، بیا هوایي عملیات کېږي.
تر دې مخکې هم د دغو دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د چمتووالي خبر ورکړل شوی و. د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترانګې په سرحد کې و فلسطینیان وژلې دي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1340 تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي شاوخوا 15,000 مظاهرچیانو پر سرحدي خنډونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسیلو اور شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول. د اسرائیل د پوځ په خبره سرتیرو یوه ډله مزاحمت جوړونکي بشتري چې له خنډونو څخه تیر شوي وو او د اسرائیل پر یوه پوسته یې حمله کړې وه. د فلسطین د روغتیا وزارت په حواله لکه چې د مارچ پر 1 د سرحد پوجډو کې اعتراضونه پیل شوي، د غزې شاوخوا 200 اوسیدونکو وشل شوي دي. اسرائیل افراطي ډله حماس چې پر غزه کنټرول لري دغه اعتراضونه په تنظیم تورنه کړې ده، خو حماس دا تورونه ردوي. د ترکیې په محکمه پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ، خو له نظر بندۍ خوشی کړ. محکمه کشش اندرو برنسن ته اجازه ورکړه چې له ترکیې څخه ووزي. دا د ترکیه او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمیدو نقشه ګڼل کیږي. لویدیز ښار اسمیر ته نږدې به محکمه دغه کشش د تروریستي ډلو د همکارۍ په تور په څه باندې 3 بند محکوم کړی و. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا وکړه. دا استعفا په داسې حال کې کیږي چې د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد د سفیر د لرې کېدو پر سر کړکیچ ولاړ شوی. د جنوبي کوریا لپاره د دغه هیواد سفیر کلوچ لیک سلطان چې د اداري فساد د ادعا له کبله له کاره لرې کړی شوی، وایي هڅه کوي په کوم بل هیواد کې پناه واخلي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر اردلان عبدالایف پر دغه مقام تر 6 کار وروسته استعفا ورکړې او ولسمشر سورنبای جین بیکوف یې استعفا منلې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شپږ کلنه دوره د بشري حقوقو له سرغړونو سره ملاوه. وروستی خبر دا چې د هندوستان د ژوند چاپیریال یو وتلی فعال د شپږ اتیا کلونو په عمر مړ شو. دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې پنځلسو نویو راهیسې غذایي اعتصاب کړی و. په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډي اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې پی ایچ ډي کړې وه خواخوږي ښوولې ده. ګنګا چې هندوانې عبادت کوي د هندوستان تر ټولو پراخ سیند دی چې ډېر ناولی شوی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي چې په 2014 کال کې واک ته ورسېد د دغه سیند د پاکولو ژمنه کړې وه چې 400 میلیونه وګړي ګټه ورڅخه اخلي. د چاپیریال ساتنې یوه فعال راکش جیسوال وویل اګروال په ګنګا سیند کې د کثافاتو زیاتېدو له کبله پر حکومت د انتقاد مخکش ژغو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د زلمی خلیل زاد په مشه امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره کتلي وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیل زاد لیدنو کتنو ته هیله منه ده.
طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
کونړیانې ژوند او بریاوې په سوله کې ویني.
کچرته سوله وي نو اقتصادي ستونزې به حل کېږي. که اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کېږي.
په دې خبرونه کې مو د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت اندېښنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سره شریکه کړې.
څنګه چې د انتخاباتو دپاره د ثبتنام پروسه بریالۍ کړه دا د دغه انتخابات یا پیسټ نظام به هم ګوندیو پرمټ باندې ګوندیو تراب او شهامت لري دا به هم کامیابېږي.
په لوګر کې بڼوال د ممیزو خونو ته خوښ دي خو ټینګار کوي چې ورته زیات شي.
دا کشمشخانی چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نر په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي. اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي دي.
د ګوړیا چر تفری پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره وکتل. امریکایي وال سټریټ جرنال رسپانه د یو کس په وینا چې د خلیل زاد او طالبانو ترمنځ خبرو با خبره دی لیکي چې دا خبرې پرون په پلازمینه دوحه کې وشوي په هغه ځای کې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د تیرو 3 میاشتو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې دواړو لوریو پر کومو ځانګړو موضوعاتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې شوې دي که نه دي. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د ځانګړو غونډو او ډیپلوماتیکو خبرو محتوا نشي تاییدولی. خودی ویان دا خبره وکړه چې د خلیل زاد د دې سفر هدف هم دا دی چې له بیلابیلو لوریو سره د مذاکرو له لارې د افغانستان د لانجې لپاره یو حل لار ولټوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانستان او ځینو مهمو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد روسي سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېږي. ښاغلی خلیل زاد چې د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی پرون د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې عالي شورا دغه سفر ګټور ګڼي او هیله منه ده چې له افغان طالبانو سره به مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا کابل او د سیمې څو هیوادونو ته د زلمی خلیل زاد سفر د سولې د پروسې پر لوري د پرمختګ یو بهیر ګڼي. ښاغلی خلیل زاد 13 میلادي میاشت د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر د اکتوبر پر 4 پیل کړ چې د اکتوبر تر 14 یعنی سبا یک شنبه پورې به دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي و چې د زلمی خلیلزاد ماموریت داده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حضورولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیم کړي. زلمی خلیلزاد پرون جمعه د قطر په پلازمینه دوحا کې له شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره چې د قطر د صدر اعظم مرستیال او په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر دی وکتل. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې دواړو لوریو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې بهیر کې د قطر د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر د سولې د روانې پروسې یوه برخه ده.
موږ فکر کوو چې دا یو روان دی د سولې د پروسې سره چې افغانستان کې هم دا پروسه چلیږي او د نړۍ ډېر هیوادونه تر اندونیزیا پورې د دې پروسې سره متحد دي. دې کې به یو څه مثبت پیشرفت به وشي، امید شته دی. او د دا سفر د خلیلزاد قطر ته او د هغلته دولت سره او طالبانو نمایندګانو سره دا پوځي کار دی، او دا به یوازینی فرصت وي چې طالبان په رسمي ډول باندې دغه چې چا سره خبرې وکړي چې هغه د نه یوازې د امریکا بلکې د افغانستان هم نمایندګي کوي.
قطر هغه هیواد دی چې وسلول طالبان پکې سیاسي دفتر لري، او وسلولو طالبانو په جولای میاشت کې ویلي وه چې هلته د سیمې لپاره د امریکا له مخکښ ډیپلوماتې الیس ویل سره کتلی دي. واشنگتن د هغې کتنې خبر نه تایید او نه رد کړې، خو په هغه وخت کې میرمن ویلز په قطر کې وه. وسلولو طالبانو په وار وار د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلي خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلي او که څنګه د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد یې احتمال رد نه کړ.
امادګي طالبانو مخکې نه چې راغیساس ښودلی دی چې کېدلی شي زموږ نمایندګان زلمی خلیلزاد سره په قطر کې ملاقات او خبرې وکړي، او دا به ډېره بعیده وي چې په قطر کې دولت خبرې وکړي او د طالبانو نمایندګان ولګي. طالبانو سره فهرست غوښتنه دا وه چې دوی غواړي د امریکا سره خبرې وکړي، او خلیلزاد د امریکا د دولت بالخصوص د خارجه وزارت نه رسمي استازی ټاکل شوی دی، او افغان اصل امریکایي دی، د افغانستان په قضیه کې پوره پوهیږي.
زلمی خلیلزاد تیر یک شنبه په کابل کې ځینو خبریالانو ته ویلي و چې نغواړي د خپل سفر او سوی مذاکرو په اړه ډیر څه له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به تر دغه سفر وروسته بیرته کابل ته ستون سي، خو دغه وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت پر مخ ځي، د امریکا حکومت به یې ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هلې ځلې به ګټه وکړي او ممکن په افغانستان کې سولې ته لاره هواره کړي. په کونړ کې ښځې وایي په جنګونو د سړیو په پرتله دوی ډېرې دردې شي، او چې هر څومره زر کېدای شي باید په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېښودل شي او سوله راشي. دوی وایي د سولې راوستلو په لاره کې همکارۍ ته چمتو دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري راپور لري.
په کونړ کې خځې وایي روانو جنگونو، وژنو، ویرونو او ژړاګانو اکثره په رواني ناروغیو اخته کړي دي. دوی وایي که خپله دندې ته ځي یا د خپلوانو کره د مړي ژوندي مراسمو کې د ګډون دپاره، او که د کور غړی له کوره وځي کور ته یې د بیرته راستنېدو پورې په زړونو کې همدا تشویش وي چې بیرته به روغ راشي، او که د کومې بوګنوونکې پیښې سره به مخ کیږي. د چغان د نجونو لیسې مدیرې سپوږمۍ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوه مور چې خپله لور د تعلیم دپاره لیږي مکتب ته، تر هغې پورې زړه نارامه په همدې حالاتو کې چې تر څو بېرته کور ته واپس شوي دی، خو پنځه دقیقې د هغې د تلو نه زیاتېږي. نو د واره ټلیفون کېږي د هغې په باره کې چې زما لور تر اوسه کور ته راغلې نه، د مکتب نه علت بیسي، خو چېرته ارامتیا وي د نورو ملکونو په شانته وي. نو یوې مور به اندېښنه نه لرلې چې د خپل لور په اړه باندې دغه فکر وکړي چې یا پنځه دقیقې وروسته زما لور راځي. هغه چې ډېرې
سپوږمۍ وایي د جګړې په وجه ډېرې خویندې او ورونه له خپلو حقوقو بې برخې دي.
زیاتې کورنۍ دي، زیاتې نونه دي چې د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي دي، او یوازینی علت یې جګړه ده، نارامي ده، او د سولې نشتون دی. که چېرته سوله وي نو اقتصادي ستونزې به حل کیږي، که اقتصادي ستونزې حل شي نو تعلیم ته پراختیا ورکول کیږي، که چېرته سوله وي نو ټول وګړي د یوې کورنۍ چې دي هغوی په آرامۍ سره تعلیم تر سره کولای شي، همدارنګه خپل کارونه کولای شي، نو ټول ستونزې حل کېدلی شي.
میرمن زاهده وایي سوله د ټولنې د هر وګړي لپاره مهمه ده او باید ټول ورته په شریکه کار وکړي.
سوله ته ټول افغانان، ټول ماشومان، لوی واړه ټول سولې ته ضرورت لري. پرتله د نارینه او ښځه ډېره متضرره کېږي. همدغه ښځه ده چې ژریږي او زوی مري، په کوم مخالفینو ورونو کې دي، هغه هم زموږ خپل خپلوان دي، د چا ورور دی، د چا تره دی، د چا کاکا دی. نو سوله از سوکالی ده او زموږ د ټولو خویندو دا تقاضا او هیله ده د سولې په وسې څخه کلک ملاتړ او مبارزه وکړو.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي چې په هیواد کې د سولې راوستلو او جنگ بندولو لپاره هڅې توندې شوي او د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا افغان سولې لپاره ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته را رسیدلې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره یوونی پات شو. د انتخاباتو په ورځ ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پر هغو کمپاینونو حملو ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې شوې دي. دغه کمیسیون وایي په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې د وژل شویو کاندیدانو شمیر نه ته رسیدلی دی. په وروستیو کې د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره پر کاندیدانو د دوی پر کمپاینونو او خپلوانو حملې زیاتې شوې دي. سالم محمد صالح د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نه کاندیدان له کومې راهیسې وژل شوي.
د پرتنام پروسه نه د لیست د لوی لیست اعلان کړ. دا غوړی چې څنګه نه پوره نه نه پاره زمونږه کاندیدان چې ولسی جرګې لپاره ولاړو په شادت رسیدي چې تا مونږ په سلط او د کورنۍ سره ځان په پیغام کې شریک بولو. د دې څنګه چې امنیتي وګړو باندې आवाज دا وشي د دې تامین د امنیت لپاره باید چټلي او چټ ګامونه واخلي. دا په دغه نه نه پاره په مختلفو ولایتونو کې وو، په هلمند کې وو، کابل کې وو، په نور ولایتو کې وو او ځمن نه نه پاره په اوسه پرې شیدان شو.
بل هاشمي صاحب کدا لړی دغه روانه وي د انتخاباتو پروسې باندې اغیز نه کوي؟
خو د افغانستان خلک اوس په دې پوه دي چې موږ د انتخاباتو په جنگ کې کوو، نو جنگ کې خو طبعا دغه مسائل به مختلفي ولې دغه شهامت او دغه قوت د خلکو سره شته. څنګه چې د انتخاباتو لپاره د سپینان پروسه بریالۍ کړه، دا د دغه انتخابات د اتومیستیک نظام به هم دې فرمټ باندې دې جرات او شهامت چې لري دا به هم کامیابي وي.
هاشمي صاحب، تاسو کاندیدانو ته څه لارښوونه کوئ په دې خاطر چې د دغسې حملو څخه بچ پاتې سي؟
ما مخکې هم سوسو ځلې په خبري کانفرنسو کې او دارنګ په مصاحبو کې د دې غونډو څخه وښتي وو چې دې کله کمپاین نه کوي، دې ځل کې کوي او یا هم دا چې د مرکز څخه لري سیمو ته د کمپاین په خاطر باندې دي، نو دې امنیتي ارګان باید په جریان کې کوي او خودسرانه لاړ نه شي.
او هاشمي صاحب، ولایتونو ته د بایومیټریک سیستمونه رسیدلي که اوس هم په لار کې دي؟
دغه لازه پر چې تاسو یو خبرې کوم، یو ولایتونو ته رسیدلي دي، مشرقي او ولایتو ته هم د تکمیلي دي او د مرکز کې کوم ولایت ته پاتې دا به هم تصاوات
کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي هیله مند دی چې د شته امنیتي ستونزو سربیره به ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. طالبان خبرداري ورکړی دی چې دغه انتخابات به ګډ وډ کړي. بل لورته د سره صلیب او طالبانو ترمنځ را پیدا شوی لانجه هواره شوې. نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د نړیوالې کمیټې ته خبرداري ورکړی وو، خو پرون دواړو لورې وویل چې ستونزه هواره شوه او سور صلیب کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خپل فعالیت وکړي. جزئیات ملالۍ بشیر پوراپور کې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د استازیو او سره صلیب ادارې د چارواکو ترمنځ په غونډه کې موافقه وسوه چې دغه اداره جګړه ځپلو لوریو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو پروسه بیرته له سره پیلولی سي. طالبانو په یوه اعلامیه کې خپل غړي مخاطب کړي، امنیتي موافقه یو ځل بیا رامنځته سوه او له ټولو غړي غواړو چې د دې ادارې د کارکوونکو او وسایلو امنیت ونیسي. رویټرز خبری اجانس په کابل کې د آی سی آر سی د ویاندې انډریا کاتا پریتا له قوله لیکلي په دوحه کې د طالبانو مشرتابه د امنیتي موافقې تر نوي کولو مخکې د بشري وضعیت او امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړې. دې ویلي موږ د طالبانو مشرانو ته وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو ملاتړ کوو. موږ ورته د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه وویل او بالاخره یوه تفاهم ته ورسېدو. په اګست میاشت کې طالبانو پر سره صلیب تور پورې کړی و چې د کابل په پل چرخي زندان کې د لوږې احتساب کوونکو طالبانو ته کافي خواړه نه دي ورکړي او په نتیجه کې امنیتي توافق مات کړ. د پریکړې آی سی آر سی اړ ایسته چې په افغانستان کې بیلابیلې بیړنۍ مرستې لغوه کړي او دا په هغو ځایو کې چې سور صلیب له درو لسیزو راهیسې هلته شاوخوا زر کسه کارکوونکي لري. تیر کال د دغې ادارې پر کارکوونکو په حملو کې اووه کارکوونکي ووژل سول. آی سی آر سی یا سور صلیب په جګړه کې د ښکېلو لوریو سره مرسته کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا اداره د امنیت په تضمین سره فعالیت کوي او په جګړه کې ښکېلو دواړو لوریو سخت دریځو او افغان ځواکونو د مړیو په انتقال کې مرسته کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د امنیت د ټینګېدو هڅې، امنیت ته اندېښنې او د افغانستان کرکټ هغه موضوعات دي چې نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې کتنه ورته کړې ده. دغه کتنه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د لیکسینګټن هیرالد لیدر خبرونې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې په استولو مقاله چاپ کړې. په مقاله کې راغلي یو سلاته سلبک سرتیری به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي څو له سړکونو د ماینونو د پاکولو دنده مخته یوسي او خلکو ته د خوندي مزل زمینه برابره کړي. دا سرتیری په کنتاکي ایالت کې د امریکا د پوز له فورټناکس اړې افغانستان ته ځي. یورو ایشیا ریویو خبرونې په افغانستان کې د امریکا په ولس کلنې جګړې مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو هیڅ نښه نه ترسترګو کیږي. وړاندې لولو طالب اورپکو په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو د ولسو کلونو لپاره کېدو سره سم څلور پنځوس کسان ووژل چې پنځه دیرش امنیتي منصوبینو. په مطلب کې راغلی داسې ښکاري چې جګړه ممکن اوږده شي. د مقالې لیکوال همداراز د میزان پاتو وشتمه د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د طالبانو تازه ګواښ ته هم اشاره کړې ده. طالبانو د روانو انتخاباتو په غندلو سربیره خبرداری ورکړې چې پر افغان پوځیانو بریدونه کوي. له دې سره سره افغان چارواکو ویلي چې د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دي. او د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرمختګونو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې په کرکټ کې له ټیټې سطحې رانیولې د بریا تر ټولو لوړې څوکې ته د افغانستان رسیدل واقعا د پام وړ ده. د کرکټ نړیوالې شورا له 2008 تر 2015 کال د افغانستان د کرکټ مزل چې دا هیواد پکې له ورځنیو لوبو ان نړیوال جام ته ورسید ډیر چټک بللې. د شورا لیکلي د افغانستان د کرکټ یو فصل وارلمخه ډیر کامیاب تیر شوه. خو به کتل شي چې کال ته په نړیوال جام کې دغه ټیم تاریخ جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ د لیگ په د لوبو په ترڅ کې نن پکتیا له بلخ سره او ننګرهار له کندهار سره مسابقه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه لښپښنه په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم درو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د اسرائیل دفاع وزیر امر کړی چې غزې ته دي د سون موادو انتقال په فوري ډول بند شي. دا امر روسه له هغې صدرېږي چې په غزه کې خلکو خپلو بلواګانو او مظاهرو ته ادامه ورکړې ده. د اسرائیل سرتیرو په ډزو څو فلسطینیان هم وژل شوي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات ته سالم محمد صالح پور راپور کړي.
د اسرائیل دفاع وزیر اوویکتور لیبرمن پرون جمعه سپارښتنه وکړه چې غزې ته دي د سون موادو انتقال سم د لاسه بند سي. دغه دستور په غزه کې تر ناکراریو دغه راز د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره د فلسطینیانو تر شخړو وروسته صادریږي. دا په اصل کې ده چې د سیمې د اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته له قطر څخه د رانیول سویو تیلو د لیږد د موافقې عملي کېدل په پیلېدو و. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون ماښام اعلان وکړ چې له اسرائیل سره په سرحدونو کې د شخړو په نتیجه کې و فلسطینیان وژل شوي او یو سل څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په خبره وژل شوي کسان د اولسو او نه ویشتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. پرون په زرګونو کسانو د غزې په دې سیمه کې چې د اسرائیل پر سرحد پرته ده مظاهرې وکړې. د اسرائیل پوځ وایي په دغو مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه درلوده او د پولی په بیلابیلو برخو کې راغونډ سیوی و. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلي چې ځینې مظاهره چان لیدل سیوی چې د غزې د جنوب په څو محلونو کې له سرحدي دیوال څخه د وښتو هڅه کوله. د اسرائیل د پوز په خبره مظاهره چانو د سرحدي کټارې په یو برخه کې منفجره مواد وچول چې کټارې اور واخیست. د اسرائیل د اعلامیې په حواله څو تنه حمله کوونکي چې د اسرائیل یوې پوستې ته نږدې سوي وو د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو وژل سوي دي. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو د شمیر په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د مارچ له 1 په غزه کې د مظاهرو له تازه څپو سره تر اوسه 204 فلسطینیان وژل سوي دي. اکثریت دغه کسان سرحد ته نږدې په مظاهرو کې وژل سوي، خو ځینې یې په هوایي حملو او د ټانکونو په ډزو هم وژل سوي دي. د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو راپور هم ورکول سوی دی. داسې هیل پیدا سوي وي چې د سیمې د سون موادو د تامین لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې موافقې تابعیا به په سیمه کې مظاهرې کمې کړي، خو بیا هم د جمعې په ورځ په زرګونو کسان په سرحدي سیمه کې راټول سوي وو. د فرانسې خبري اجنس خبریال وایي د جمعې ورځې په مظاهرو کې د حماس ډلې رهبر اسماعیل هانیه هم برخه درلوده او د مظاهرو د دوام هرکلی وکړ. اسرائیل حماس ډله د دغو مظاهرو په تنظیم تورنه کړې او وایي له هغو د خپلو حملو د اجرا لپاره استفاده کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د سنگاپور د هوایی شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه چې د پنځشنبه په ورځ له سنگاپور څخه حرکت کړی وو، پرون پرته له دې چې د لارې په منځ کې په کوم هوایي ډګر کې دمه ونیسي، امریکا ته ورسېده. د دې وشت هوایي سفر نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د سنگاپور هوای شرکت یوې ایربس الوتکې بیل دی چې په منځ کې د مونیسی یا په کوم هوای ډګر کې وقفه وکي، په نړۍ کې تر ټولو اوږد الوت وکړ. د سنگاپور د هوای شرکت الوتکې په څه کم 19 ساعتونو کې له سنگاپور څخه د امریکا د نیویارک لیبرټی نړیوال هوای ډګر ته 15,000 کیلومتر لار کچ کړه. د سنگاپور هوای شرکت 15 کاله پخوا دا پرواز د لګښت زیاتوالي لکبل درولای وو. د سنگاپور د هوای شرکت په دې نوی ایربس الوتکه کې 116 تنه سپرلی زایدل. د دې الوتکه په بزنس کلاس کې د سپرلیو لپاره د خوب ځای هم شته. تر دې وړاندې د اوږدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایی شرکتونو جوړ کړي وو. د استرالیا هوایی شرکت بې وقفې د استرالیا له پیرت هوایی ډګره تر لندن پورې بې دمې الوت په 12 ساعتونو کې کړی وو. د سږ کال په لومړیو کې د قطر هوایی شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل وکړ. د سنگاپور د هوایی شرکت الوتکه د پنځشنبه په ورځ د سنگاپور له چانګي هوایی ډګر والوته او بیل دی چې چیرې کښینی د نیویارک لیبرټی هوایی ډګر ته ځان په 19 ساعتونو کې ورساو. د سنگاپور هوایی شرکت د الوت د دې لپاره پایل کړ چې ډیر خلک غواړي چې بې وقفې سفر وکړي، که څه هم دا ډول الوتنې ګرانه تمامېږي.
تاسو لا پیغامونو
زابن پیدا زابل ولایت میزان د ولسوالی زخ تاسو سره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی ده، په لید د موسسات لخوا د خیر پام لرنه نه ده ورته سوې. د سختې وچکالی سره مخامخ کې ډیر خطرناک واقع په رمابین سکی. وسلام.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم چې زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د پنځوس عملیات وکړي او دومره سګنسي چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه احمدی د بند شینوار ولسوالۍ د لرې نه غږیږم. نو زما د دولت نه دا هیله ده چې دا د پایلامې ریاست نه چې په غوربند کې هیڅ وخت دوی د خپل سرکو خبر نه اخلي او نه چې کوم ورسلاونه راشي هم دوی باساج نه کوي او پاخه سرکونه چې دوی ټول کډ ورسوي دوی هیڅ وخت خپل سرکو خبر نه نیسي او دوه هم د زما ریاست معرف نه هم ډیره غټه جله ده چې په شینوار ولسوالۍ کې په هیر په دره کې هیڅ وخت دوی خپل مازفین نه رالیږي چې هغه د مکتبونو کنټرول وکړي نو معلومان استه دي نو خدای دې ژوندي لري ورته وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د افغانستان او ایران ترمنځ د شیخ ابو نصر فراهی بندر د اداري فساد له امله بند شوی خو یو شمیر فراهیان غواړي چې ولسمشر دا بندر بیرته پرانیزي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو د لوګر د بڼوالو حال هم د سر شریکو چې د ممیزو خونو ته خوشاله دي خو وایي چې د ممیزو خونې باید په دې ولایت کې زیات شي سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړې ده په دې اړه هم تفصیل اوریدل شي خو اته بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو مشورتي غونډه شاید د اکتوبر میاشتې تر پایه جوړ شي د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د تاس خبري اژانس د تاس خبري اژانس خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ممکن دا غونډه د رواني میلادي میاشتې تر پایه وشي د تاجکستان سر اعظم وایي د منځنۍ اسیا امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی قاهر رسول زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې ته د خبره وکړه د بدخشان امنیتی چارواکی وایي د یومګان او اردو جلوسوالیو د بیرته نیولو لپاره د مرکز امر ته انتظار کوي د بدخشان دغه دوی نامن ولسوالی له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي د فلسطین روغتیا وزارت وایي اسرائیلي ځواکونو پرون د غزې ترنګ په سرحد کې ور فلسطینیان وژل دي د غزې روغتیایي سرچینې وایي 1320 تنه نور ټپیان شوي دي او د اسرائیل پوځ بیا وایي شاوخوا 15000 مظاهرچانو پر سرحدي خندونو او اسرائیلي پوځیانو د ډبرو چاودیدونکو وسلو او شیندونکو بمونو او لاسي بمونو وارونه کول د ترکیې محکمه پرون یو امریکایي کشش له تروریزم سره په ارتباط لرلو تورن کړ خو له نظر بندي خوشی کړ د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر چې له اوږدې مودې پر دې څوکۍ کار کاوه استعفا ورکړه د بشري حقونو د ستار ادارې د قرغیزستان د بهرنیو چارو د وزیر د استعفا هرکلی کړی او ویلي دي چې د دش پشکلنه دوره د بشري حقونو له سرغړونو سره ملاوه او د هند ژوند چاپیریال یو تلې فعال د شپږتیا کلونو په عمر مړ شو دغه فعال د حکومت لخوا د ګنګا سیند د نه پاکولو له کبله له څه باندې 15 رئیس غذایي اعتصاب کړی و په هندوستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو د جی ډی اګروال پر مړینه چې په چاپیریال ساتنه کې ډاکټورا کړې وه خواخوږي شولې ده د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچر تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر هغه راپورونه ته مخه کو په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر د تړلو لامل په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي د دغه ولایت اوسیدونکو له مرکزی حکومت غواړي چې دغه بندر بیرته پرانیزي په فراه کې د شیخ ابو نصر فراهی بندر له نږدې وی میاشتې راهیسې د فساد د موجودیت له امله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په حکم تړل شوی دی له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري
د فراه ولایت اوسیدونکو وایي لاغه مدیر رئیس چې د هیواد ولسمشر د حکم پر اساس د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر بند شوی په دغه ولایت کې د توکو بیه 2 برابر لوړ شوې ده د فراه اوسیدونکو په خبره په دغه سوداګریز بندر بندیدل لوی خو په زګونو ځوانان بیکاره کړي او بل خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیه 2 برابر لوړ کړې ده دوی د هیواد ولسمشر څخه غواړي چې د فراه ولایت تجارتي بندر چې د ایران سره لري بیرته پرانیزي تر څو په دغه ولایت کې د خلکو ژوند بیرته عادی حالت ته وګرځي
یک بوجی سمن قبلا بوده که با 170 افغان یا حالا 250 افغان
نمازی پر سوده و اینو چی پر طول پرا یا تاثیر چه ولیده که بزگر ده که دکاندار ده که خبال مامور سرده ده که دولت سرده پر چول یه تاثیر چه ولیده
مورا میشه پا دکان که 15000 لازر سوده کن بود باور ده واسه چه دوری زر افغان هم سوده کن دکان کره لانه
پا هم دیال که ده فرا ولیت سیمه ایز چارواکی وایی چی پا دیاره ده مرکزی حکومت سر خبری کرده تر تو برته د شیخ ابو نصر فراهی سوداګریز بندر پرانیزي محمد ناصر مهری د فراده والی ویاند وای چې په دې اړه د خلکو نظریات شکایات او وړاندیزونه د هیواد د ولسمشر سره شریک کړي او ډیر ژر به په دې اړه د حکومت لخوا یو نوې پریکړه ترسره شي.
ځینې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي هم قیمت یې جګ شوی دی. هغه غوښتنه چې د فراه خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د خپل غوښتنې د سیمیزې ادارې همداراز مرکزي حکومت څخه غوښتنه درلودلې، هغه غوښتنې موږ مرکزي حکومت ته رسولې دي او دې ته تمه یو چې هر چا جلتر او دې ته به تمه یو چې دوی خپل دوام هدایت چې د مرکزي حکومت څخه کېږي هغه ته منتظر یو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د شیخ او نصفرای د بندر تړل څخه شکایت کوي چې دا بندر د تړل له امله لارینونه هم وکړل او د ولایت مقام او ولایتي شورا دروازې هم وتړلې، خو دغه حرکتونه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده لرلې. مرکزی حکومت وروسته له هغه د فراه ولایت د شیخ او نصفرای بندر د ایران سره وتړي چې په دغه بندر کې د پراخ فساد شتون په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې.
د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته په دې وروستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره بهتره شوی دی. دوی زیاتوي په لوګر کې انګور ډیر ښه حاصلات کوي، نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. د لوګر بڼوال او بزګران وایي پخوا به یې د انګورو د حاصلاتو یوې برخې زیان لیده او یا به په داسې بیه خرڅېدل چې ګټه یې نه وه، خو که اوس د ممیزو په خونو کې وساتي او ممیز ورڅخه جوړ کړي نو بازار کې په ښه بیه خرڅې شي. لسیمی نجیب العلو خیل له نور تفصیل سره.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هتیا د ممیزو خونې جوړې شوې، خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې، بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو کې جوړېږي په بازار کې په ښه بیه خرڅېږي.
دا کشمشخانې چې موږ ته دولت جوړې کړي دي سره موږ ډېر مشکلات حل شوي، ډېر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به که خرڅېدل داسې ښه بیه به نه خرڅېدل. کله چې موږ دلته جوړ کړو ترې نر په لوړه بیه موږ ته خرڅېږي، د موږ د اقتصاد ورسره قوي کېږي، اقتصاد موږ ډېره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې هره جوړه شوې کشمشخانه د 8 تنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډېره اړتیا په څرخ ولسوالۍ کې ده، ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډېر دي.
په څرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی، نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی، هم د صحي لحاظ نه ښه دی، هم د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دی، د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډېره ده.
په لوګر کې ډېرو ساحاتو کې انګور کرل کېږي، لکه څرخ ولسوالۍ کې موږ ډېر انګور کرل کېږي، مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې، نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی تقاضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمشخانې هم ورته جوړې شي.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسؤلیت لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکل منظور شوی دی یعنی خدي کافی دی، خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو، باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې هغه له جملې نه د څرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ژر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دی وی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري، خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دی 19 پروګرام ته مخه کړو یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. سربیا له ایران سره لویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپای ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم ناوړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
لتیر اگست میاشت راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نږدې ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتي. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1,100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2014 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته له هغه چې داعش ډلې د جګړې په ډګر کې ماتې وخوړه، متخصصین وایي د دې ډلې د جګړه مارانو تمرکز د ملکیانو پر وشنه دی. داعش ډله په عراق او سوریه کې هره اونۍ لږ تر لږه یو ځل پر ملکیانو حملې کوي. ملالۍ بشیر د اسوشیټیډ پرس ته تحلیلي راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
څېړونکي وایي وروسته له هغه چې اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر مځکو خپل کنټرول له لاسه ورکړ، د دوی تمرکز له خلافت جوړولو څخه د ملکیانو وژلو ته ډېر سوی دی او غواړي دولتونه کمزوره وشي او فرقوي تاوتریخوالی رامنځته کړي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور وایي چې د عراق او سوریې په ګډه پوله د امریکا ځواکونه د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اخري سیمې په لور د پرمختګ په حال کې دي او دغې ډلې د ملکیانو په هدف ګرځولو سره خپلو مخالفانو ته اضافي ستونزې جوړې کړې دي. اسوشیټیډ پرس د داعش ډلې یو متخصص هشام الهاشمی له قوله لیکلي چې داعش ډله اوس هماغه فعالیت کوي لکه په 2010 کال کې چې یې کاوه. دا هغه وختونه وو چې داعش ډله په عراق کې نوه پیاوړې سوې. څلور کاله وروسته د داعش جګړه مارانو د عراق له تر ټولو لویو ښارونو څخه یو موصل ونیوه. دغې ډلې همداراز په سوریه کې رقه ښار ونیوه او په دواړو هیوادونو کې پر پراخه سیمه خپل خلافت اعلان کړ. الهاشمی ویلی چې د نړۍ دغه تر ټولو خطرناک ډله غواړي ثابت کړي چې که څه هم اوس مځکې په لاس کې نه لري خو کولای سي پراخې حملې وکړي. په داسې حال کې چې دغې ډلې په سوریه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی خو په عین حال کې یې د داسې حملو مسؤلیت اخیستی چې دې ډلې نه دي کړي، دا څرګندوي چې غواړي خپل ځان مطرح وساتي. د داعش ډلې د پروپاګند ادارې تر شا یو مهم غړی وژل سوی. رقه یو کال مخکې د دې ډلې له کنټروله ووته او په سوریه او عراق کې د هغو مځکو چې لرلې یې اوس مهال یوازې 2% مځکه تر خپل کنټرول لاندې لري. د داعش ډلې له خونړیو حملو څخه یوه د جولای میاشتې بدل کیږي. د دې ډلې جګړه مارانو چې مولونه یې وهلي وو د جنوبي ښار السویدا پر شاوخوا کلیو حملې پیل کړې. په دغو کلیو کې د سوری دروز اقلیت اوسي. داعش ډلې په دې حملو کې 200 کسان وژل او 10 نور یې وتښتول. په تښتول سوي کې ډیری ښځې او کوچنیان وو. همداراز تیره میاشت د داعش ډلې جګړه مارو د عراق پر شمالي کلی غریب په حمله کې 3 کسان وژل او 9 نور یې وروسته له هغه ټپیان کړل چې کلیوالو دغو جګړه مارانو ته له خوړو او وسلو ورکولو ډډه وکړه. تیره اونۍ داعش ډلې د عراقي ښار موصل په شمال کې د سادیه په نوم کلی کې 3 کسان وژل او یو یې وتښتاوه. اسوشیټیډ پرس د عراق د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونه یې په لویدیځ ولایت انبار کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د داعش جنګیالي شایي بیرته سر راټول سي او د 2010 غونډې کله چې ویل کېدل دا ډله په 2001 کال کې په عراق کې ماته سوې ده یو ځل بیا راپورته شوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونې ورستوي تر رسیدلیو، البته د راپورونو د برخې اخیره تر رسیدلیو. په پاتې دقیقو کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. په پوره ساعت یعنی په 9 بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، خدای موروغ او خوښ لره. ځینې کاندیدانو خپل عکسونه د رمې په پسونو او وزو هم سریخ کړي چې خلک وویني او رایه ورکړي. ځینې کاندیدانو ته په خوب کې د غږېدلو ناروغي پیدا شوه او ځینې بیا د ناکامۍ ویرې اخیستي. خو چې دا هر یو بیا په دیوال سریخ خپل عکس ته وګوري، نو یو دم انرژي واخلي او ځان ورته اتل ښکاره شي. د خبرونې په پیل کې مو د وکاندید له کمپاین خبرو.
والا کان عکسونه مو سکړل.
یو مې د کوټې سنگي په پلس ریخ ک، بل مې د افغانانو په زیر زمینی کې سریخ کړ.
هلته خو تیاره ده، کله به سو ګوینی؟
هغه گروپ چې زوړان دی هلته مې سریخ ک.
هغه گروپونه خو ټول سوځېدلې دي.
ځانو اوس کار له کاره تیر شوی دی. یو بل مې د یو پوډری په شا سریخ ک.
دا څه لیونه، پوډری خو ځیل پله لاندې څملی، نو ګټه یې څه ده؟
پوډریان خو به یوویني. ما ویل که پوډریانو کې څوک رایا چوي، نو تیار به د ده څیره په ذهن کې وي.
والا نو صبر درته ووایم، بل دې چیرته سریخ کړ؟
ما ته خو همدا درې عکسونه را کړي وو.
والا که دا نور عکسونه دې را نه وړل؟
د څلورو عکسونو چاپولو وعده لونګ وکړه، خو ویل یې چې تور سپینې درته چاپولی سم، بیا یې رنګه تاسو خپله کوئ. او د اتو رنګه عکسونو وعده خانوالی وکړه، ویل یې چې بلې جمعې ته راشئ او یې اوسئ.
نو خانولی خو ویل چې 15 دانې درته چاپم.
اوس خو دا تو ویل.
نو چې دا عکسونو پیسې دې هم نه درلودي، څه ته کاندي دي؟
خلکو وعده را سره کړې وې. یوې ویل 1000 دانې عکسونه درته چاپم، بلې ویل 2000 درته چاپم، بل ویل درې خیراتونه دې په ما چې هر یو ته زر زر تنه راوغواړي هم خلاص بنشي، بلې ویل 40 موټره دې کمپاین ته برابروم. خو اوس چې د رښتیا ورځ راغلی، څوک سلام هم نه راچوي.
هغه په فیسبوک کې څومره کسانو درته لیکل چې ته کاندي چا موږ در سره یو. اوس هغه ټول د نورو کاندیدانو عکسونه پورته کوي او خلک ورته تشویقوي چې رایه ورته واچوي.
له سهاره د شپې تر 12 بجو فیسبوک لټوم، څوک مې عکس د ثواب لپاره هم نه لایک کوي. څه خو لا د کمنټ او نورو خبرو ده.
زه د ما هم چل زده دی. سل اکاونټ مې جوړ کړي دي او سل نور هم جوړوم. دوه سوه تاسې هم جوړ کړئ او له هر اکاونټه د عکسونو خپرولو او کومنټونو ورکولو باران جوړ کړئ. باران که نور څه نه وي، چې کوم پیسه داره کاندید ته خو مو د اخیستلو شوق پیدا شي.
دا دې سمه خبره وکړه چې دا اوس کوم سم خریدار پیدا شي ورته تیریږم. ورک دې شي دا کاندیدېدل، لیونه یې کړم.
د موږ دې هم خوب تختولی. دومره غورې او لافې دې وهلې چې ما ویل چې هیڅ هم نه وي، نو یو 15000 رایې خوړې.
اوس 15 تنه فیسبوکیان هم نه پیدا کیږي چې عکس ته یې لایک ورکړي.
بدلی
ملغلری
کاندیدان په درې ډوله دي.
لومړی چې ازمایل شوی، دوهم چې اوس ازمایل کیږي، او دریم چې ځان ازمایي.
کاندیدان د درې خبرو لپاره ځان کاندیدوي.
لومړی که کامیاب شي پیسې او قدرت به پیدا کی، دوهم که کامیابېدای نشو بلته به تیر شي او پیسې به تی واخلي، او دریم که نور هیڅ هم نه وي نو نوم خو به یې پاتې شي چې وخت کاندید شوی و.
پخواني وکیلان هم درې ډوله وو.
یو چې په هره خبره کې به یې ځان وراچاوه چې خلک ووایي بالا وکیل دی، د بل چې خبره او انتقاد به یې د اصلاح لپاره کاوه، او دریم چې پټه خوله راغلل او پټه خوله به بیرته ځي.
کاندیدانو په درې شیانو زړه تړلی،
پیسه دارو یې په پیسو او تقلب، پاکو او لایقو یې په خلکو، او سادهګانو یې د خپلوانو او آشنایانو په لافو او وعدو.
د وکالت هوا اوس په درې ډوله سرونو کې چکر وهي،
د رهبرانو، قومندانانو او زورورو د اولادونو، د پانتون د استادانو او د خبریالانو او پیسه دارانو.
اوس کمپاینونه هم بدل شوي دي او عجیب و غریب چلونه ورسره کوي، لکه داسې
ورسه اونجلی وګوره چې څوک دی.
ښه مور جانې،
چې دا بیا څوک بیا وخت راغلس؟ نه په کور کې وچه ډوډۍ پاتې ده او نه هم چای شته.
مورې و مورې،
څه وایه؟
لکه چې څوک میلمانه راغلل.
ته دا کوټه سمه که چې زه ورسم چې څوک دی.
ښه مورې،
خدای دې خیر کړي چې دا به څوک وي.
مورې دوه ښځې دي،
میلمانه قبلوي.
او هر کله راسه، راځئ ولې ولاړ یاست؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راسی؟ خورې تم ستړی مست؟
خیر اوسی.
راځی لکه چې په درازه کې ډیر ودرېدی دی.
نه لور دې ژر راغله، پازه به م کړی.
نه ولې به پازه بیږو؟
ترورې ستړی مشي؟
ښه داسې لورې، ته را وړاندې سه چې ښکل دې کم.
او جنکیان، او
څه وایې؟
دوی لکه چې د تاسې کتو ته راغلي دي، ورسئ په ځانونو لږ لاس ووهئ.
ښه
ښه، دا وایز چې تورې چای چښئ که شنې او که قهوه درته جوړه کړي. لورګانې مې ناموخدا په هر څه پوهېږي، داسې قهوه جوړوي چې پلار یې وایي په امریکا کې څوک نشي جوړولی.
نه خیر یوسې خورې، نه چای ته جشته او نه قهوې ته، چې راتلو چای مو وچکه.
نه نو هسې خو نه سئ تلی، یو څه خو به خوري.
زو چې را باندې ناوخته کېږي؟
تاسې ودرېږئ، لورګانې به مې هم ښې ووینئ. او
نام خدا ښایسته لورګانې دیدي.
خیر اوسې، سترګې مو ښایستې دي، د رای بارانو له لاسه تر پوزې راغلې یم. سهار و بېګار روان یي، خو پلار یې وایي چې هر چا ته یې نه ورکوم.
ښه وایې، اوس خو دې سم سړي پېژندل هم سخت دي.
هو په خدای، همدا خبره ده چې موږ هم زړه نه سو کولی. د تا زوی څه کار کوي؟
د ما زوی نام خدا یو یې ډاکټر دی، بل مې انجینر دی، بل مې په لندن کې دی.
زه خدای دې ارمان پرې وباسه. کومې غوته یې غواړې؟
لکه چې دې خوارې بل ګمان وکړه.
څه چرت وایې خورې؟
خورې، موږ دې ته راغلي یو چې زه هم پارلمان ته کاندید یم او میړه مې یم. په دغه وړاندې کوڅه کې مو کور دی، دغه عکسونه مو راوړي دي. موږ ویل که په دې شاوخوا دیوالو یې کلک کیه او رایه موږ ته راکیه، دا به مو ډېره مهرباني یې. که کامیاب سو ډېر خدمت به درته وکړو.
ځای ورکه سئ له دې عکسو سره، مو موږ دومره بېکاره درته ښکاره سو چې اوس به د خلکو عکسونه په دیوالو سره شو. ها اونجنو کیانو چای را نه وړئ؟ دوی هسې د خلکو وخت ضایع کوي، بېکاره بې روزګاره ښځې دي. ورکه سئ، ما خو ویل چې زما د لورګانو د کتلو اغوستلو لپاره راغلي دي.
زه خورې پاڅېږه، له هر سړي سره خپل غم دی.
کاندید المتلونه. Oh, my God.
کاندید ته وویل دوه دوه څوکیږي.
وی ویل څلور رایې.
کاندید له کاندید رنګ اخلي
او خپلوان یې لاکسونو خواند.
چې انتخابات تیر شول رایه په دیوال ووله
او د کاندید عکسونه په ډیران.
وایي رایه هر څوک غواړي
خو خوله د پخواني وکیل غواړي.
وایي خوار کاندید
نه کاندید
چې پارلمان ته کامیابی په لس زره ډالره شي
خو چې لس زره ډالر هم نه وي څه به یې کې.
وایي یو لک ډالر پور کړه
خو یو زوی پارلمان ته کامیاب کا.
وای چې پارلمان ته په کامیابیدو قرضداره شو.
هغه ته قرضدار مه وایا.
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکی وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
چرنا کار کوم لیوانی وپ ماین گانه پالا قبول